درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې مرتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي معادلې، چې ستاسو د کتاب د نهه ویشتمې صفې څخه پیل تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو البته د لوست په دې برخه کښې کیمیاوي معادلې پېژنو، چې په تېر لوستونو کښې البته موږ او تاسو خالص مواد و نه خالص مواد وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، عنصرونه وه چې موږ او تاسو ولته د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي، مرکبات مو ولوستل او دا مو هم ولوستل چې په طبیعت کښې یو سل اتلس عنصرونه پېژندل شوي دي چې په هغوی کښې یو نوي یې عنصرونه خپله طبیعي دي چې په طبیعت کښې شتون لري او پاتې نور ټول په مثنوي ډول سره منځته راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې کیمیاوي معادله پېژنو، چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهېږو چې عنصر خپله د یوې مادې یو ډول ده او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره یې موږ او تاسو اټوم وبولو، چې اټوم ده یعنې هم د څو اټومونو د یو ځای والي څخه عنصرونه منځته راځي، یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا سي. او که چېرې وګورو مالیکولونه بیا موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی سو چې دوه یا هم څو اټومونو څخه جوړ شوي وي. که چېرې وګورو اکسیجن چې ده، یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده په مالیکولي بڼه سره پیدا کېږي، یعنې موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکي عبارت څه څخه ده؟ عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو موږ وایو که چېرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي، د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو د میتان د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نوع عنصرونه به یو له بل سره څه شي یو د بل سره به یو ځای کېږي. لکه څنګه موږ او تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نوع عنصرونه یو ځای سوي دي. د میتان ګاز ورڅخه لاسته چې یو کاربن او هایدروجن ده، سی ایچ څلور د میتان ګاز مالیکولي فورمول ده. که چېرې د میتان ګاز واخیستل سي د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی سمبولونه ترتیب سوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فورمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي سوی ده؟ خپله ترتیب سوی ده. همدغه د څو نوع موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو، دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نوع مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره سوی دي، دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو یا محصول مواد وایو یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عینې وخت کښې ګرانو زده کوونکو تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نوو موادو د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشي وینئ چې دا غشي خپله د دې نمایندګي کوي یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي، یعنې البته د دوی ترمنځ توپیر وشوي. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله وپېژندل، راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کښې د لوست په دې برخه کښې سمبول پېژنو چې سمبول څه شي ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو سمبول چې ده خپله د یو عنصر یا هم د عنصرونو د لاتیني کلمې یا هم انګلیسي کلمې یوې لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول وایو. څه شي وایو؟ سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو عنصر یو لاتیني نوم یا انګلیسي نوم د هغه لنډه نښه د هغه د نوم څخه یو مخفف توری راخیستل دې ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ البته سمبول وایو. او بل راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړی دي چې یو هم د هغوی څخه هایدروجن ده چې هایدروجن تاسو وینئ چې نوم یې هایدروجن عنصر ده البته سمبول یې په اچ تور سره ښودل کېږي د هغه د نوم یو مخفف توری یو هایدروجن توری مو یا هم د انګلیسي الفباو څخه یو توری انتخاب شوی ده نو راځو هایدروجن عنصر پیژنو چې څه ډول عنصر ده البته ګرانو زده کوونکو هایدروجن عنصر چې د خپل د یو یوناني کلمې د هایدرو او جنس څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې اوبه جوړوونکی ده یعنی دا چې د اوبه جوړوونکی عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کېږي چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري اتمي نمبر یې هم یو ده او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو دا دوهم عنصر موږ تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لرو چې خپله دغه عنصر چې ده د نوم اکسیجن ده البته سمبول په او تور سره ښودل کیږي چې دا عنصر د یو یوناني اوکسی او جنس څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې خپله د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري اتمي نمبر یې هم اته ده او درېیم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو دا عنصر چې د خپله کاربن ده د کاربن په نوم سره یادیږي البته دا هم موږ او تاسو وینو چې سمبول یې په سی تور سره ښودل کیږي د یو لانتني کاربو څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې د چار کول دي یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کښې کاربن پیژندل شوی ده چې زیات عضوي مرکبات خپله د کاربن عنصر څخه منځته راغلي دي او په همدې ترتیب سره یو عنصر ګرانو زده کوونکو د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره ښودل کیږي اتمي نمبر یې اووه ده دا چې دا عنصر د یوناني کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوې ده چې خپله د یو نکرې جوړښت د ځمکې په شاوخوا باندې کیدای شي چې د اتموسفیر فشار اته اویا فیصده چې شي کړي تشکیل کړي په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول ان ای ښودل شوی ده چې دا د لانتني کلمې د نایتریوم څخه چیش شوی ده اخیستل شوی ده چې یو نرم فلز ده چې د همهغه نایتریوم نوم پر اساس باندې سمبول یې هم موږ او تاسو په ان ای سره ښودلې ده او دوی چې دی په اسانۍ سره د هوا سره کیدای شي چې چیش سي مخامخ سي او تعاملات ترسره کړي چې اتمي نمبر یې هم یوولس اتمي کتله یې هم مساوي ده په درویشت سره او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې کلورین نومېږي په سی ایل سره سمبول ښودل کېږي البته دا کلورین چې د اتمي نمبر یې اوولس ده اتمي کتله یې مساوي په اووه دېرش ده چې د یوناني کلورو څخه اخیستل شوې ده یو کلمه ده البته چې د دې معنی چې د خپله شین ژیړ رنګ اساس باندې دوی چې د په پراخه توګه سره کېدای شي د زنګ موادو محصول موادو په پاکولو کښې د کلورین څخه استفاده وسي راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو کوچنی ګیم په نظر کې نیسو چې په دې ګیم په برخه کښې موږ او تاسو به البته تاسو دا لاندې جدول ویني چې ستاسو لپاره ترتیب شوی دی په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پیژندلی سي او څومره عناصر پیژني چې په خپلو منځونو کښې به تاسو د یو ابل په مرسته کولی سي چې دا لاندې عناصرو نومونه واخلی راځو ګرانو زده کوونکو دا ګیم به تاسو پوره کوئ البته چې دلته موږ او تاسو لرو چې په دې جدول کې لومړی عنصر سوډیم ده پیژنو نیکل ده چې په ان ای سره ښود ان آی سره ښودل کېږي مګنیزیم عنصر ده آیودین ده فاسفورس ده چې په پی سره ښودل کېږي سیلوار یا هم سپین زر نکره ده په ای جی سمبول سره ښودل کېږي پوتاشیم ده کلسیم سیماب المونیم زینک او کاربن ده او راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دوراني جدول لرو چې خپله موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په پریډیک سیستم کې موږ او تاسو د دوی عنصرونه وینو چې خپله دغه تناوبي جدول یا دوراني جدول یا د مندلیف جدول په نوم سره هم یادیږي چې یو سلو اتلس عنصرونه په دې کې چې شوي دي ترتیب شوي دي چې په دغه یو سلو اتلس عنصرونو کې یو نوي طبعي دي نور ټول په مصنوعي ډول سره منځته راغلي دي چې خپله دغه د عنصرونو ترتیب د نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چې شوی دی ترتیب شوی دی نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ او تاسو وپېژندل هایدروجن و سوډیم و البته پوتاشیم و کلسیم و کاربن و نایتروجن و اکسیجن و او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب شوي دي راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو فورمول پېژنو چې فورمول څه شي ته ویل کېږي البته موږ او تاسو که چیرې ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنی ته مونږ او تاسو خپل څه ویلی سو فرمول ویلی سو. البته مونږ او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی که چیرې وګورو د یو نوی یا څو نوو عنصرونو د یو ځایوالو څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دې ته مونږ او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعې ته فرمول ویلی سو. یا هم که چیرې وګورو دلته یو ښه مثال مونږ او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو. د اوبو په مالیکولي فرمول کې مونږ او تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري چې همدغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای سي چې مونږ او تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمېر مونږ او تاسو ته په ګوته کړي. لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوالو څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وګورئ مونږ او تاسو خپله د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې مونږ او تاسو وګورئ د دوی موډل هم ترتیب کړی ده. یعنی د دې څخه هدف مو څه شته یعنی مونږ او تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو وینئ جوړښت چې مو جوړ کړی ده هدف مو څه ده. هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربن او دوه اټومه اکسیجن وجود لري چې دغه یې مالیکولي فرمول ده وایي چې کاربن ډای اکساید. رغلو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نمودو ته البته مونږ او تاسو مرکب په تیر لوست کښې ولوستل چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوالو څخه داسې منځته راځي چې دوی په خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاسه ورکوي چې دې ته مونږ او تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو مونږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبوو. چیرې مونږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو. په کاربن ډای اکساید کې مونږ او تاسو ته په عین وخت کې خپله د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمېر مونږ او تاسو ته په ګوته کوي. د بېلګې په توګه وګورئ په دې ځای کې د دغه مرکب د نومولو لپاره مونږ او تاسو وایو چې دلته د کاربن عنصر چې د خپله د کاربن د اټومونو شمېر یو ده یعنی یو اټوم کاربن او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سوي دي چې بالاخره د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلې ده. او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو نور مرکبات هم دي چې د همدغه مرکباتو د نمولو لپاره مونږ او تاسو وایي. لومړی که چیرې د اوبو مثال ته ځیر سو د اوبو په مرکب کښې مونږ او تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځای سوی ده چې د یو اوبو په نوم یو مرکب لاسته راغلې ده. په دوهم مثال کې تاسو وګورئ مونږ او تاسو امونیا لرو. د امونیا په نوم یو مرکب لرو چې یو اټوم د نایتروجن عنصر او درې اټومه د هایدروجن عنصر یو له بل سره یو ځای سوي او تعامل یې ترسره کړی. کیمیاوي تعامل په پیل کې د امونیا په نوم سره یو ګاز یا هم یو مرکب منځته راغلې ده. او په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو مونږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې سی ایس څلور مالیکولي فرمول ده. او په دې مرکب کې وایي چې یو اټوم کاربن او څلور اټومه هایدروجن چې دی وجود لري. دا و ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول. راځو د کیمیاوي مرکباتو د نومولو لپاره مونږ او تاسو یو ګیم چمتو کړی ده چې په تاسو به په لاندې جدول کې د خالي ځایونه کښې دغه عنصرونو نومونه چې درکول سوي دي د دوی د مرکباتو مالیکولي فرمولونه به ترتیبوي چې مونږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي چې وایي پوتاشیم برومایډ لیتیم آیوډاید کاربن مونو اکساید سلفوریک اسید پوتاشیم نایتریت چې د دې مالیکولي فرمولونه دي. وایي چې یو اټوم پوتاشیم یو اټوم برومین عنصر دی یو اټوم لیتیم عنصر او یو اټوم آیوډین عنصر یو ځای سوي او دا مرکبات یې څه کړي دي لاسته راغلي دي. البته کاربن مونو اکساید یو اټوم کاربن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوالي څخه منځته راځي. په سلفوریک اسید کې مونږ تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن وجود لري. او په پوتاشیم نایتریت کې یو اټوم پوتاشیم او نایتروجن او اکسیجن درې اټومه شتون لري. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې به تاسو د نوټ قلمونه او کتابچې ولرئ تر څو دا ځواب کړئ. لومړی سوال د کاربن مونو اکساید مالیکولي فرمول ولیکئ. دوهم سوال د سوډیم کلوراید د خوړو د مالګې او مالیکولي فرمول ولیکئ. درېیم سوال کیمیاوي معادلې تکمیل کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې، چې د څلویښتمې صفې څخه پیل پر نهه څلویښتمې صفې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه، که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي، چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي، دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ازو ګرانو زده کوونکو، د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې که چیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکي دي، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکسایډ سره چې په اوبو کښې حل شوي وي، د تلې یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو، وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوط وو. کله چې مو مخلوط کړل، مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه، او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښي په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو، کله چې مو وتلل، اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاس راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو، چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه، که چیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکسایډ او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو دا وینو، دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوی یا څو نو عنصرونه یا څو نو مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو
یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ د تعامل لوري راشي او په عین وخت کې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمن شي او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنی لري چې دغه دوه نوو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګران زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نشانې هم لرو یاوی مادی لوکشی چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادی حالتونه بیانوي چې هغه د مادی حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تور سره ښودلی سو. نو د مادی حالتونه موږ او تاسو ویلې چې بیانوي. نو لومړی حالت کچیرې او ماده په ګاز حالت کې وي موږ او تاسو کولی شو چې د هغه مادی په څنګ کې د جی توري یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګران زده کوونکو تاسو په دې ماده لکه شی ویني چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه پلاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کیدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ موږ او تاسو مخکې هم وویله چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې ال نوشته دی، یعنی دا چې دا په مایع حالت وجود لري، دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي کیدای سي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي، عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای سو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې ماده لږ شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. ځو ګرانو زده کوونکو اوس د تجزیوي تعاملاتو برخی ته راورسېدو چې تجزیوي تعاملات چې ته ویل کېږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کېږي چې تجزیه کېږي، یعنې دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي، لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کېږي. یعنې کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یو اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنی اجزاو باندې تجزیه کېږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل، اوس کولی سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي او که نه. فلزات د غیر فلزاتو سره تعامل کوي او موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کېږي چې دوی بیا د غیر فلزاتو سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته په لاس راکوي. راځو د سوډیم عنصر، د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلورایډ مالګور څخه لاسته راځي، چې سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم خپل یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکوي، او په همدې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل کولی سي او که نه. موږ او تاسو مخکې هم وویله چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټمونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري، یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري د دوی د اټمونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د اوبه په لاس راکوي، یعنې دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټمونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. زه په همدې ترتیب موږ او تاسو په یو بله معادله کښې وینئ چې سلفر ده، سلفر د اکسیجن سره یو ځای کېږي او بالاخره د نتیجه کښې سلفر ډای اکساید په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې همدا د دوی ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې بالاخره موږ او تاسو د سلفر ډای اکساید په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د کاربون او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو، چې په دې ځای کښې کاربون د اکسیجن سره تعامل کوي د کاربون ډای اکساید په نامه یو اکساید جوړوي، چې دا د غیر فلزاتو په خپلو منځونو کښې تعامل و. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست وروستۍ برخې ته چې د ارزونې برخه ده راورسېدو. په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو، چې لومړی سوال کیمیاوي تعامل تعریف کړي، دوام سوال کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي، دریم سوال تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، په یو مثال کښې یې وښیاست، وروستی سوال د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ.
ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفحې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلی وي؟ د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو عضفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کېږي. کیدای سي چې هغوی عضفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدیهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکبات کښې بیا کېدای شي، ګرانو زده کوونکو، چې د وظیفوي ګروپونو شمېر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمېرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول یې خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي، موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کېدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي، عمومي فرمول آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده، بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي، یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی شو. داسې مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونه ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات دي چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو چې خپل عمومي فورمول یې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابط او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی سو چې په دوو طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره ونمونو چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د بېلګې په توګه تاسو دلته وینې د دوی په عمومي فورمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو. هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د راډیکال پر ځای باندې وس شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو: میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده، هغه به په موږ او تاسو په او ایل ورستاده باندې بدل کړو. د بېلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا مرکب خپله میتان ده. کله چې میتان سو، دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده، چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 50 درجې سانتی ګرید په د تودوخې په 50 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشیدو راځي. چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله، چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلست چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کیږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلال په توګه په ورنسو رنګونو په همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کیږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي، کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسیږي ګرانو زده کوونکو، کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شوسی مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نکلیا وسایتو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پېژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کېدای شي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی شو. لکه څنګه تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډایول وجود لري یا هم داسې نومولی شو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو وایي کله چې اورځنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوهم او دریم یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوهم دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایتو کښې کارول کېږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کېدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دو قیمته او درې قیمته نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ترایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې که چیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کېږي لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی شو په لاندې ډولونو سره وښیو چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوی ده او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کښ شوی دی او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره څه شوی ده په اړیکه کښې شوی ده چې دې ته ترایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب وایست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلي او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی او زه بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د هوند قاعده، چې لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږ ویشتمې صفې څخه پیل تر اته ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د هوند قاعده، هوند چې د خپل یو عالم موږ تاسو لپاره د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په یو اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي، داسې یو قاعده وړاندې کړل چې د پخپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونه مجموعه لوړې وي. یا هم په یو بل عبارت ووایو، که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاک بڼه او هم بیا وروسته په هم جهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډک کړل شي، دې ته د هوند قاعده وایي. یعنی د هوند په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي. خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګرانو زده کوونکو، په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهات وي، یعنی جهاتونه به یو له بل سره مخالف وي. نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې په توګه راځو اکسیجن په نظر کې نیسو. که چېرې موږ او تاسو وګورو د اکسیجن عنصرونه، دلته موږ او داسې یو مطلب اخیستلی سو. لومړی کم اوربیټالونه چې دي موږ او تاسو وینو، هر اوربیټال یعنی دلته څو اوربیټاله دي، یو دوه درې څلور پنځه اوربیټاله دي. د ډي په فرعي سویه کښې موږ او تاسو ویل چې پنځه اوربیټاله لري، وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دي د اکسیجن اټمي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیټال کښې، لومړی د اس په اوربیټال کښې یو اس، یعنی د یو اس کښې دلته دی څنګه په دې اوربیټال کښې الکترون اول لومړي ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبېږي. په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیټال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو، راځو درېیم اوربیټال ډکو. څلورم اوربیټال دغسې پتاک بڼه سره ډکېږي، پنځم اوربیټال پتاک بڼه ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیټالونه کښې الکترونونه هم همدې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیټال به هم خالي پاتې نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه په تاک بڼه کښېښودل سوه، یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی سو چې دوی څه شي ترتیب کړو. سپین خپله دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي، بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی سو چې ټول اوربیټالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهات ډول سره څه شي ترتیب کړو. لومړی مو همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهاتونه کم طرف ته وه، لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ځول چې کله الکترونونه جوړ کړو، مخالف الجهات ډول سره ترتیبو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره، یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب اوربیټالونو کښې د الکترونونو شمېر د هوند د قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هوند وایي که چیرې په دې ترتیب سره اول په تاک ډول سره همجهته کښېښودل سي الکترونونه په هر اوربیټال کښې ځای پر ځای کړل شي، او په همدې ترتیب که چیرې بیا د الکترونونو تعداد زیات و، بیا کولی سو چې په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو، چې وایي یو اس څخه دوه اس ته، د دوه اس بیا دوه
هی ته انتقال شي. هم دې اساس خو کچیر په یا په دې حالت کې تاسو ګوري لمړی مثال یعنی دا اول سر څخه دوی په جوړی شکل سره په مخالف الجهاد ډول سره ترتیب شوی دی او بیا په دې کې یو اوربیتال چې شوی دی خالی پاتې شوی دی. یعنی کچیر په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کوو اوربیتالونه کې غلط راځي. هم دې اساس دلته تاسو ګوري دا ټیک مار یا سی کړی دی ټوله اول په پاک ډول په هم جهاد ډول سره ترتیب کړی دی. هر څومره الکترونونه چې بیا پاتې شو بیا کولی چې په جوړی شکل سره په دوام ډول په مخالف الجهاد ډول سره ترتیب کو. په دوام حالت کې بیا تاسو دلته وګوري یو په همدې ترتیب سره په تاک ډول ترتیب کړی دی خو مخالف الجهاد دی او جهاد لوړ د بل جهاد کښته غلط راځي. او په همدې اساس د هوند قاعدې پر اساس لومړی ټول موږ تاسو په هم جهاد ډول بیا هم په دې ترتیب سره ترتیب کړي او داسې هم نه شو کولی چې ټول په دې ترتیب سره یا هم په یو اوربیتال کښې په هم جهاد ډول سره الکترونونه څه شي کړو ځای پر ځای کړو. نو دا ګران زده کوونکو موږ ستاسو د هوند قاعدې پر اساس هغه د الکترونونو ویش و اوس کولی شو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هوند قاعدې پر اساس باندې داسې پیدا کړو چې یو عنصر راکول شوی ده چې هغه خپله د اوسپنې یو عنصر ده چې اتمي نمبر مساوي کېږي په شپږویشت سره. موږ او تاسو د دې اتمي نمبر پر اساس د دې الکترونی جوړښت د هوند قاعدې پر اساس باندې په هر اوربیتال کښې ترتیبو. څنګه ترتیبو؟ راځو لومړی موږ او تاسو د دې اتمي نمبر او د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې وایو چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ د دوه پی شپږ څخه بیا درې اس شروع کېږي نه درې اس دوه ته الکترون ورکو په همدې اساس بیا راځو د دوه د درې اس څخه درې پی ته د درې پی څخه څلور اس ته تر څلور اس ته پورې چې موږ او تاسو رالو دلته ټول الکترونونو شمېر موږ او تاسو تعداد شمېرو چې ګورو تر دې ځای پورې ټول د الکترونونو شمېر مساوي په شل سره سو. اوس پاتې شپږ نور الکترونونه هم وجود لري نو د څلور اس څخه بیا د درې دي انرژیکي ساه بیا پیلېږي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې دي شپږ الکترونونه ولیکل چې په همدې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویش. نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل تاسو تر دې ځای پورې وینئ د دوی ټولو هغه سپین مساوي په چش سره کېږي په صفر سره کېږي. پاتې سو دلته د درې ډي څخه پیلېږو د درې ډي څخه که چېرې موږ او تاسو د دې اوربیتالونه ترسیم کړو پنځه اوربیتاله لري په همدې انرژي کې ساویه کې هر اوربیتال کې موږ او تاسو اول راځو د لومړي ځل لپاره په همجهت ټول په تاکه بڼه الکترونونه ځای پر ځای کړه. کله چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه تر دې ځای پر پنځه الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سوه خو یو الکترون پاتېږي ځکه په دې انرژي کې سویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو. نو شپږم الکترون ګرانو زده کوونکو په لومړي اوربیتال کې داسې نه چې په لومړی اوربیتال دغسې په تاک ډول سره پرېږدو دوام پرېږدو درېیم پرېږدو اخیری اوربیتال ډکو نه نه داسې کوو چې په مینځ په سر او پکښې اوربیتال خالي پرېږدو په مینځ کې یو اوربیتال کې الکترون په ځای پر ځای کړو نه داسې په مسلسل ډول د لومړي اوربیتال څخه پیلو شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړی اوربیتال کښې په همدې ترتیب په جوړیي ډول په مخالف الجهاد ډول سره ترتیب کړو. اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیتال سپین چې ده مکمل شوی د مساوي په چش سره کېږي په صفر سره ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب شوی او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب شوی. مثبت یو منفي یو یو له بس سره توپیر یې راوباسو مساوي په چش سره کېږي په صفر سره کېږي. خو دې ځای کې د دې اوربیتال هغه سپین چې ده هغه د مثبت یو پر اساس دا د مثبت یو پر دوه پر اساس دا هم په همدې ترتیب سره یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین عددي قیمتونه موږ او تاسو لرو د څلورو سره مجموعه موږ او تاسو څه شي کوو ترتیب وو داسې ترتیب وو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کوو د مخرجونو څخه یو مخرج نیسو څلور پر دوه مساوي کوو یعنی تقسیموو یې څلور چې پر دوه تقسیم کړو موږ او تاسو وایو چې دوه او علامه هم مثبت مثبت دوه. موږ او تاسو په دې مثال کښې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو لاسته راوړو چې مساوي په مثبت دوه سره سوه. په همدې اساس کولی شو چې نور نور مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو چې دا هم په همدې ترتیب کولی شو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیتالونو کښې او اوربیتالونو څه ډول د الکترونونو څخه برخمن کېدلی شي. په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بله قاعده ده د هوند قاعدې په رقم چې په دې قاعده کښې ګرانو زده کوونکو موږ ته وایي که چیرې د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سوې سویه د کېدل داسې ترسره شي چې دوی هغه له مخکني فرعي سویو اوربیټالونه چې د الکترونونو په واسطه نه دي ډک شوي، خو بیا هم الکترونونه د راتلونکې انرژي کې سویه اوربیټالونه نیولي دي. یعنې که چیرې موږ تاسو ته ووایي د بېلګې په توګه د سلور اس د سلور اس اوربیټالونه هغه وخت له الکترونونو څخه ډکېږي کوم چې لا تر اوسه پورې د درې ډي اوربیټالونو په الکترونونو نه دي ډک شوي، یعنې الکترونونه یې نه دي نیول شوي، خو بیا هم سلور اس چې شوي وي د الکترونونو څخه ډکېږي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او داسې ادامه ورکړو د سلور اس څخه بیا پنځه اس پیلېږي، پنځه اس تر هغه وخته پورې چې پنځه اس مخکې له دې چې له سلور ډي او سلور اف څخه او هم په همدې ترتیب سره شپږ اس چې دي مخکې له سلور اف او پنځه ډي څخه الکترونونو څخه چې شکېږي ډکېږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلوفسکي خپله یوه قاعده موږ او تاسو لپاره وضع کړله چې هغه قاعده کښې وایي الکترونونه چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنې اوربیټالونو کښې داسې ځای پر ځای کېږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنې این او د فرعي کوانتم نمبر یعنې ال د دوی این جمع ال د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه چې شي اوسي کوچنی اوسي. یعنې که چیرې د دوو یا څو سویو این جمع ال یعنې اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو د بل سره مساوي اوسي، نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه ډکوي کوم چې د هغه د این عددي قیمت کوچنی وي، یعنې ال به کوچنی وي د این څخه یا این منفي یو څخه. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای شو چې مخ ته ولاړ شو، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ لومړی به الکترونونه هغه انرژي کې سویې او اوربیټالونه کښې ځای پر ځای کېږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر د قیمتونو مجموعه به کوچنی وي. په همدې ترتیب یعنې هر څومره چې زموږ او تاسو این جمع ال کوچنی وي الکترونیکي انرژي هم کوچنی بلل کېږي، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ هر څومره چې این جمع ال کوچنی وي د دوی الکترونیکي انرژي هم ورسره کوچنی کېږي. راځو په دې ځای کې لومړی موږ او تاسو وایي ال چې د موږ او تاسو ویله چې خپله ال چې شوه اصلي کوانتم فرعي کوانتم نمبر او ان اصلي کوانتم نمبر. نو ال وایي کېدای شي یعنې فرعي کوانتم نمبر کېدلی شي چې مختلف قیمت واخلي، یا هم کېدای شي چې اس اوسي، یا هم کېدای شي چې پي اوسي. په همدې ترتیب ال کېدلی شي چې جي اوسي، ال کېدلی شي چې که چیرې ال مساوي په اس سره سي، نو اس کولی سو چې موږ او تاسو وایي دلته د ال قیمت مساوي کېږي په صفر سره، او که چیرې ال دې ترتیب سره پي اوسي په پي کې بیا د ال قیمت مساوي ده په یو سره، او که چیرې ال مساوي دي اوسي په ډي کې د ال قیمت مساوي کېږي په دوه سره، او که چیرې ال مساوي په اف سره اوسي په اف کې د ال قیمت مساوي ده په درې سره. دا زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو دوه سواله مطرح شوي دي، هون په خپله قاعده کې الکترونونه څه ډول په اوربیټالونو باندې وویشل، او دوهم سوال ال قیمت مساوي په څو سره و. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
جان با تا فدایت مادرم، مادری خوبم و قربان سر پایت، مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت، مادرم مادری خوبم. دل جان با تا فدایت مادرم، مادری خوبم. ای مادر، ای مادر، ای مادر سوز ندیدم در زمین و در زمانه. هرچی دارم استو تارا میں امید میں گانا چند دل سوز ندیدا در زمین و در زمانہ ای مادر ای مادر ای مادر خوبا دل جان با فدایت مادرم مادر خوبم و قربان سر پایت مادرم مادر خوبم هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه ای مادر